امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دویمه برخه اورئ. په خبرونه کې به واورئ ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان سیاسي بې ثباتي د اندېښنې وړ بللې، او په نړۍ کې جرنلسټانو دپاره پاکستان تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون د هلمند په ولایت کې د موټر بم په یوې چاودنې کې 43 تنه مړه او 16 نور زخمي شوي دي. د بشر د حقوقو ډلو په منځني ختیځ کې د آزادو مطبوعاتو د ځپلو خبرداری ورکړی دی، او ملګري ملتونه وایي چې د نړۍ د نفوسو 15% خلک یې د مخدره موادو په استعمال عادت لري. او دا دی اوس پوره خبرونه واورئ. د هلمند په ولایت کې پرون د یو موټر بم د چاودنې په پیښه کې 43 تنه مړه او د 16 نه زیات زخمي شوي. عیني شاهدان وایي عسکري افراد او حکومتي مامورین په لشکرګاه کې د نوي کابل بانک مخې ته ولاړ وو چې خپل ماشونه واخلي چې د بم دغه چاودنه وشوه. د لشکرګاه په ښار کې د بم دغه چاودنه د یکشنبې په ورځ د وړوکي اختر نه 4 ورځې مخکې د روژې په آخر کې شوې ده. طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په دغې چاودنې کې د افغانستان د فوز او د استخباراتو د ادارې 80 تنه وژل شوي دي. د بشر د حقوقو ډلو د دې خبرداری ورکړی چې په منځني ختیځ کې واکدارانو د سیاسي ناراضیانو د خاموشه کولو، د ژورنالیستانو د بندي کولو، د ورځپاڼو د بندولو او د خبری ویبسایټونو د تخریبولو هڅې پیل کړي دي. په مصر کې 13 هفته 2 خبری ویبسایټونه بند شوي دي. په مصر کې د ازادیو د سارلو یوې ټولنې ویلي چې د ترکیې د حریت ورځپاڼې په شمول اوس په مصر کې په مجموعي ډول 103 ویبسایټونه بند شوي دي. دغې ډلې ویلي دي چې د دغو خبری منابعو د بندولو دپاره کومه قضایي فیصله هم نه ده شوې، او نه هم حکومت په دې باب کومه رسمي اعلامیه خپره کړې ده. په همدې توګه د قطر د الجزیرې د تلویزیوني شبکې نړیوالې خپرونې په مصر او اردن کې بندي شوي، او هم په ترکیه او مصر کې ډیر زیات ژورنالیستان په زندانونو کې اچول شوي دي. د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي چې د ټولې نړۍ د نفوسو 15% د مخدره موادو په استعمال اخته شوي، چې دغه اندازه تقریبا 250 میلیون انسانانو ته رسیږي. په ملګرو ملتونو کې د مخدره موادو او د جنایتونو د دفتر د 2018 کال دغه رپورټ چې پرون خپور شوی دی وایي چې په نړۍ کې په مخدره موادو د معتادو کسانو 70% هیروین او یو قسم مصنوعي مخدره مواد استعمالوي. د مخدره موادو په باب د ملګرو ملتونو په دغه کلنی رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې د هغو معتادینو نه چې د پیچکارۍ په ذریعه مخدره مواد استعمالوي، په هرو 8 کسانو کې یو د ایډز د ایچ آی وی میکروب لري، او اوس یې په نړۍ کې شمار 1.6 میلیون ته رسیږي. 6 میلیونه نور د زیړی په مرض اخته دي، او 1.3 میلیونه په دغه دواړو مرضونو اخته شوي دي. پرون د هغه امریکایي محصل د جنازې په مراسمو کې چې په شمالي کوریا کې زنداني وو او 13 هفته د ناروغۍ له کبله د زندان نه خوشې شوی او امریکا ته راغلی وو، تقریبا 2500 کسانو برخه اخیستې وه، او په هغې کې د هغه د مکتب ملګري هم شامل وو. 2 کلن اتو واینبرګ په شمالي کوریا کې د شاقه کار په کام کې د هوټل نه د هغه ملک د رژیم د پروپاګنډې د یو پوسټر د غلا کولو په الزام زندان شوی وو. هغه ته د شاقه کار په دغه زندان کې سخت دماغي صدمه هم رسیدلې وه. د واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د اسرایلو یوې ورځپاڼې لیکلي دي چې د اسرایلو حکومت دې ته تیار شوی دی چې په ختیځ بیت المقدس کې د 209 کورونو د جوړولو هدایت صادر کاندي. سیاسي مبصرین وایي چې د اسرایلو دا اقدام ممکن په منځني ختیځ کې د سولې دپاره د امریکا د استازي جرارد کوشنر هڅې د مشکلاتو سره مخامخ کړي. د اسرایلو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو دفتر او د بیت المقدس د خروال دفتر د دغه رپورټ په باب د تبصرې نه ډډه کړې ده. فلسطینیان وایي ختیځ بیت المقدس د دوی ملکیت دی، او اسرائیل پرې په 1980 کال کې د منځنی ختیځ په جنگ کې قبضه کړې ده. اسرائیل بیا وایي چې ټول بیت المقدس د دوی د ملک پایتخت دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په یمن کې د القاعده د ترورستي ډلې درې تنه غړي په یوې هوایي حملې کې وژلي دي. د یمن په جنوب کې په دغې حملې کې د القاعده د ډلې امیر ابو خاطب الاولاقي او د هغه دوه تنه ملګري وژل شوي دي. امریکا وایي چې دغه حمله د یمن د حکومت په پوره ملاتړ کړې ده.
خبرونه مو اوریدل. په مکړی د خبرونې لومړی رپورټ ته ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان سیاسي بې ثباتی لامل اندېښنه خولیده. جزئیات احمد شکیب دوست پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د اوضاع په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو خاص استازي تادامي چی اماماتو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په یوې خاصې غونډې کې کابل کې سیاسي او امنیتي حالات ډېر د اندېښنې وړ بللې دي.
د ملي وحدت د حکومت لخوا د پراخ سیاسي شمولیت، د حساب ورکونې د تقویې او د حکومت د اعتبار په خاصه توګه په امنیتي سکتور کې د حالاتو د ښه کولو پرته به موږ ممکن په یوه ماتېدونکي چاپېریال کې له زیاتو کړکیچونو سره مخامخ شو.
یماماتو ویلي چې افغانستان کې سیاسي او امنیتي کړکیچ هغه وخت زیات شو چې د جوزا میاشتې په 10مه کابل کې درنو چاودنو سلګونو کسانو ته زیاته مرګ ژوبله واړوله چې ورسره خلک د اعتراض په دود واټونو ته راووتل.
سیاسي اختلافات په شدت قومي اساس لري. دا په یو داسې وخت کې چې داعش پر شیعه مسلمانانو د بریدونو په واسطه کوښښ کوي په هیواد کې فرقی اختلافاتو ته لمن ووهي د اندېښنې وړ دي.
د ملګرو ملتونو سیاسي استازي ویلي چې افغان حکومت او په کابل کې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو د اوضاع د لا خرابېدو مخه ډپ کړه. ملګرو ملتونو ویلي چې که افغان حکومت خپل حکومتوالۍ کې بدلون رانولي ممکن کړکیچ نور هم زیات شي.
At inclusiveness. د ټولو د شمولیت او د سیاسي ثبات لپاره د اجماع جوړول حیاتی ده.
Critical. له ټولو نیوکو سره سره ملګرو ملتونو د سولې پر اوستلو او د فساد په منځوړلو کې د افغان حکومت لاسته راوړنې ستایلې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سایقل وایي چې افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. سایقل نړیواله ټولنه د افغانانو ملاتړ ته راوبلله.
زموږ د ستراتیژي درېمه برخه دا ده چې د افغانانو یووالی، حکومتوالي او د خدمتونو رسول پیاوړی کړو.
بلخوا د افغانستان جمهور رئیس د دغه هیواد د اوضاع په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې درک کړې دي.
نگرانی هایی که سازمان ملل مطرح کرده یا شماره شهروندان ما مطرح میکنه اینا بدون شک قابل درک هست، اما حکومت در پی اصلاح جدی امور هست. شما آثارش در وزارت دفاع میبینین، در بخش تدارکاتش یک اصلاحات بسیار خوب به وجود آمده.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش د ریپورت در ځوانې لپاره رابلل شوی و. هغه ګوتریش تیرونه کابل څخه تر لیدنې وروسته د افغانستان په اړه خپل ارزونې په یو ریپورت کې لیکلې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په نړۍ کې د جرنلستانو لپاره پاکستان تر ټولو زیات خطرناک هیواد ګڼل کیږي، خو د پاکستانی جرنلستانو او د نړیوالو بشري حقوقو او د جرنلستانو د مدافع ډلو په وینا حالت اوس تر پخوا لا خراب شوی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
خبریال بخشش الهی کله چې سهار وختي د بسونو په تمځای کې ولاړو، یو تن په موټر سایکل سپور یې تر څنګ ودرېدو او په ډزو یې وویشت او مړ یې کړ.
کچھ لوگوں کا اس کا
د ډېر خلکو معلومات ټولول نه خوښیږي، لکه مافیایي ډلې، وژونکي ډلې، مفسد سیاسیون او د موټرو د غلو ډلې، او هغه د دې ټولو په اړه لیکلي دي او اکثره وخت یې په ټولنیزو رسنیو کې هم ورسره جنجالي بحثونه کوي.
رانا تنویر ته هغه وروسته د خپل کورنۍ سره یو خوندي ځای ته وتښتېدو. کله چې یوې افراطي اسلام پاله ډلې د هغه د کور په دروازه کې ورته د مرګ ګواښ پریښوده او بله ورځ یې موټر سایکل ورته په موټر وواهه او په زخمي حال یې روغتون ته ولېږو. د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټې سی پی جی د دریو خبریالانو په خاطر مظاهرې وکړې او وویل چې د 1992 کال څخه راپه دې خوا په پاکستان کې 60 تنه ژورنالیستان او رسنیز کارکوونکي وژل شوي دي. اسما جهانگیر د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون رئیسه او یو مدافع وکیل ده. هغه وایي خبر یلان د مختلفو ډلو لخوا په مرګ تهدیدېږي.
ژورنالیستان د یوې ډلې لخوا نه دي تهدید شوي، بلکې دوی ته د مخدره موادو مافیا او حتی د سیاسیون یا بانډونو لخوا ورته ګواښونه شوي دي. دوی مذهبي افراطیانو هم په ښکاره تهدید کړي دي، دوی ته پوځ هم تهدید کړی دی. دوی د هغو خلکو لخوا هم ګواښ شوي چې په فساد کې ډیر ککړ دي، خو که خبره د سخت دریزه عناصر وي بیا د هغوی خو حتی حکومتونه هم ډارېږي.
په پاکستان کې ژورنالیستان او د ټولنیزو رسنیو فعالین ډیر ځلې د استخباراتي ادارو لخوا نیول کیږي او شکنجه کیږي. د ځینو کسانو په وینا چې د توقیف نه خوشي شوي دي، وایي کله چې هغوی راخوشي شي بیا یې په کفر ویلو تورنوي چې سزا یې مرګ ده، او اکثره د افراطي سخت دریځو لخوا د غوغا جوړېدو سبب کیږي. تیره میاشت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د هغو خلکو د ځپلو امر وکړ چې په ټولنیزو رسنیو کې به یې د پاکستان اردو مسخره کوله. تها صدیقی په پاکستان کې د فرانسې د څلورویشتم تلویزیونی چینل خبریال دی. د مې په اتلسمه نیټه ورته د فدرال پولیسو د څارنوالۍ نه د تهدید په ژبه ټلیفون راغی او امر یې ورته وکړ چې د تحقیق لپاره ورشي. د ټلیفون کوونکي ورته ځان د ترهګرۍ ضد ادارې مامور معرفي کړی و. صدیقی چې د یوه آنلاین نړیوالې خبري شبکې مشر دی، د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو سخت منتقد هم دی.
ما ویل زما دفتر په عامه ساحه کې دی، هغوی راته وویل نه، ته باید راشې او هر څه زموږ سره مخامخ مطرح کړي.
پاکستان د مخه د احمدیه په نوم پیروان غیر مسلمان اعلان کړي او که هغوی ځانونه مسلمان وګڼي نو مجرم ګڼل کیږي. اوس د هغوی په لسګونو کسان په دې تور تورن شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د برتانی مسلمانان په حکومتي چارواکو غږ کوي چې د خیاړخ د افراطیانو د تشدد مخه ونیسي. په موکړې دی رپورټ ته
مشکوک بریدګر مخکې له دې نه چې خپل وان موټر د لندن د فینزبری پر جماعت ورولي، په لوړ اواز وویل ټول مسلمانان ووژنئ. تر دې دوه ورځې مخکې یو مدني فعال فیاض مغل د برتانی حکومت ته د دې بریدونو د خطر په اړه خبرداری ورکړی و.
زه فکر کوم حکومت د دغه راز خطرونو په لیدلو او د هغو منابعو په تشخیص کې سوکه روان دی چې دا خطرونه ترینه منځته راځي. دغه منابع هر ورځ د مسلمانانو خلاف د احتمالي تشدد لپاره ماحول برابروي.
د فیاض مغل تلمامه تنظیم د مسلمانانو خلاف د بریدونو رپورټونه ورکوي. هغه وایي د مسلمانانو خلاف تیره میاشت په مانچستر کې له برید نه وروسته د کرکې او جسمي تشدد جرایم 15 چنده زیات شوي دي.
دا بریدونه ټولنیزې او یقینا ذهني اغیزې لري. په ټولنه کې د هغوی او زموږ طرز تفکر تولیدوي. دا ډېر ستونزمن کار دی، ځکه ترهګر او افراطیان له همدې نه کار اخلي.
د لندن پر جماعت برید یو کال وروسته د ښي اړخ د افراطیانو له هغه برید نه پیښ شو چې د برتانیې د پارلمان غړې جوکاکسي ووژله. رسنۍ وایي د ښي اړخ د افراطیانو فعالیتونه چې د حکومت د مخنیوي پروګرامونو په نښه کړي دي، په سلو کې ډېر زیات شوي دي.
دا مخنیوي پروګرام پر اسلامي افراطیت ډېر تمرکز کوي. حکومت له همدې نه کار اخلي چې د ډېر ښي اړخ او افراطي ښي اړخ له ستونزو سره مقابله وکړي. زه فکر کوم چې په کار ده دیتا کتنه وشي.
نقادان، محافظه کار رسنۍ او سیاستوال په دې کې پړ بولي، ځکه هغوی د مسلمانانو خلاف بحران پیدا کوي.
زه فکر کوم چې د دې ترمنځ یو اړیکه شته ده چې عام طرز تفکر داسې ښکاري چې د مسلمانانو خلاف ډیر او افراطي اعمالو ته پادي نظر ګوري.
د کارګر مخالف ګوند له حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د مخنیوي پروګرام باندې بیا کتنه وکړي. لبل پلاوه حکومت هم په دې ټینګار کوي چې د ترهګرۍ د هر ډول اعمالو د مخنیوي او چارې کولو ته متحد دی. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
یو شمیر افغانان چې په خپل هیواد کې د بشمیره خاخوشو ماینونو پاکولو کوشش کوي، دوی د غرنیو ساحو تصادفي چاودنو او د يرغمل کې دوله خطرونو سره مخ دي.
مرستندوی سازمانونه د ترشیوی چې د نړۍ په نورو برخو کې فعالیت وکړي او په مالی منابعو کې کموالی راولي. د هل ټرست په نامه د ماین پاکونې مؤسسه چې د 1988 کال راهیسې په افغانستان کې د ماینونو د پاکولو فعالیت کوي زر ماین پاکان یې له دندو ګوښه کړي دي.
ماینونه لا هم میلیونونو افغانانو په ځانګړی ډول هغو افغانانو ته زیان رسوي چې د ماینونو له ساحې سره په 500 مترۍ کې اوسیږي. له بده مرغه په افغانستان کې لا هم ډېرې ساحې د ماینونو او ناچاودو توکو ډکې دي.
ولی محمد کابل په جنوب کې هغه ماینونه لټوي چې په 1980 کې د شوروي د یرغل نه وروسته پاتې دي. د 2010 راهیسې شاوخوا نوي ماین پاکان وژل شوي او له 120 نه زیات ټپیان شوي دي.
کله چې زه له کوره ووزم نو له کورنۍ بخشش غواړم، ځکه چې دا یوه خطرناکه وظیفه ده. په دغه کار کې هر وخت د یوې پیښې امکان وي.
له 120 نه زیات نور ماین پاکان تښتول شوي چې له ونه پرته ټول یې د پوځي عملیاتو او د قومي مشرانو د هڅو په نتیجه کې خوشې شوي دي.
زمونږ یو زیات شمیر ملکی کسان د ماینونو په شمول د منفجراتو کو قربانی کیږي. د دغو قربانیانو شمیر د میاشت 140 ته رسیږي چې اکثریت قربانیان ماشومان او ښځې دي.
سره له دې چې د 2014 کال راهیسې 5000 کسان ګوښه شوي دي، د نورو ډیرو وظایف له ګواښ سره مخامخ دي. د پیسو د کموالي له امله به حکومت ونه کولی شي چې تر 2023 پورې ټولې سیمې پاکې کړي.
د کارکوونکو کموالی به زموږ پر پروګرامونو مستقیمې او غیر مستقیمې اغیزې وکړي. د پیسو او کارکوونکو د کموالي له امله به موږ ونه شو کولی چې په راتلونکي کې خپل هدف ترلاسه کړو.
د ګلحسن په نامه ماین پاک لا هم د 14 هغه پیښه نه ده هېره کړې چې په کې یې یو همکار خپل لاسونه له لاسه ورکړل. خو هغه وایي
زه ویاړم چې هیوادوال به مې له ویرې پرته ژوند وکولی شي. دا زما لپاره ویاړ دی چې هغوی په یو خوندي چاپېریال کې ژوند وکړي.
هغه زیاتوي چې د ماین پاکولو له لارې له خپلو خلکو سره مرسته کوي چې خپله مځکه بیرته ترلاسه کړي.
په متحده ایالاتو کې بهرنیو اتباعو لخوا د ترګرۍ عمل بېساری وي، خو حتی کله نه کله د امریکا په زړه کې هم په ځانګړې توګه د داعش لخوا د جهادي تاوتریخوالي ویره پیدا کیږي. پام وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو د رپورټ ته.
توت شمیتس وایي کله چې هغه لویېده، پرته له دې چې د ترهګریز احتمالي برید په اړه کومه اندېښنه ولري، ماشومان به د باندې لوبې کولې او د خپلو ګاونډیانو کورونو ته به تلل.
اوس دا خبره خپره شوې ده. پوهېږي چې څه وایم، دلته هم شته، مطلب په امریکا کې هم داعش شته، خو نه پوهېږو چې څوک دي او چیرته دي. هغوی کېدای شي په یوه روغتون کې یا رستوران کې راڅرګند شي، لکه څنګه چې په فلوریډا او کالیفورنیا کې راڅرګند شوي وو.
دا داسې یوه اندېښنه ده چې د ویسکانسن د دغه ګاونډ اوسیدونکو له فکره ډېر لرې دی. د یوې احصایې له مخې امریکایان په بهر کې زیږیدل شوي ترهګرو په پرتله 15 برابره ډېر د پولیسو لخوا وژل کیږي، او دا ډول تاوتریخوالی اکثره په ښارونو کې رامنځته کیږي. خو بیا هم دغه ډول اندېښنې د دې لامل شوي چې امریکا خپل سرحدونه خوندي کړي.
موږ ډېر خلک ګورو چې دلته راځي، ځکه چې امریکا په نړۍ کې یو پیاوړی هیواد دی. اوس یوه اندېښنه موجوده ده چې موږ باید دا خلک وپلټو، وګورو چې څوک دي، له کوم ځای نه راځي او څه نیت لري.
خو د ملي کچې په خلاف شمیتس نه غواړي چې په پټو سترګو په ټولو کډوالو باندې امریکا ته د راتګ بندیز ولګول شي.
لږ ډېر باید محتاط واوسو چې څوک دې هیواد ته راځي. مطلب مې دا دی چې اکثره خلک د دې لپاره دلته نه راځي چې ما او زما کورنۍ یا نور امریکایان ووژني.
توت شمیتس وایي هیله من دی چې د امریکا مخکینی قوانین په ښه توګه عملي شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا او چین ور پوری چارواکو د چهارشنبه پر واشنگتن کې د امنیت په هکله خبرې شروع کړې دي. د نورو ډیرو مسلو برسیره امریکا د چین نه غواړي چې په شمالي کوریا فشار زیات کړي. په مکړی د امریکا غږ دغه رپورټ ته
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چین د چارواکو سره له امنیتي خبرو نه وروسته پرون په واشنگتن کې په یو خبری کنفرانس کې وویل چې دغه خبرې دواړو لوري ته د دې زمینه برابروي چې په راتلونکو 40 کلونو کې خپل روابط څرنګه پیاوړي کړي. خو هغه ټینګار وکړ چې دواړه خواوې په ځینو مواردو کې لا ګواښونو سره مخامخ دي او په اړه یې اختلافات لري.
نو موږ کولی شو چې دغه اختلافات لري او ستونزې حل کړو. په سیمه کې یو ګواښ د شمالي کوریا لخوا رامنځته شوی دی. موږ دواړه غواړو چې د کوریا ټاپو وزمه په بشپړه ډول له اټومي وسلو پاک شي.
ښاغلی ټیلرسن وایي متحده ایالات او چین موافقه لري چې د شمالي کوریا له هغو شرکتونو سره تجارتي اړیکې ونه لري چې د ملګرو ملتو تر بندیزونو لاندې دي.
موږ چین ته په ټینګه وویل که غواړي چې په سیمه کې د کړکېج مخه ونیسي نو مسؤلیت لري چې په دغه رژیم اقتصادي او ډیپلوماتیک فشار واچوي.
په دغه غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به سیالي وي خو له شخړې نه ډډه کیدلی شي.
موږ پر خپلې هغې کلکې ژمنې ټینګار وکړ. له اټومي وسلو نه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو لپاره د هدف لپاره په ګډه کار وکړو، خو موږ به د خپل او د خپلو متحدینو د دفاع لپاره اړین ګامونه واخلو.
بلوری ته د امریکا پوځ ویلی دی چې دوه جنگي الوتکو یې د سه شنبې په ورځ د جاپان او جنوبي کوریا له هوایي ځواکونو سره ګډ تمرینونه ترسره کړي دي، خو نن شمالي کوریا نن د متحده ایالاتو دغه اقدام وغندل.
د جون په شلمه د امریکا دوه بی ون بی الوتکو په جنوبي کوریا په تمرینونو کې برخه واخیسته چې په راتلونکي کې د شمالي کوریا پر اهدافو مقدماتي حمله وکړي. امریکا باید پوه شي چې د اټومي جګړې خطر خپل سر ته رسیدلی دی.
په ورته وخت کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د ایوا په ایالت کې چې د چین لپاره د امریکا نوی سفیر تر څنګ ولاړ و وویل متحده ایالات له چین سره ښه رابط لري. ښاغلی ټرمپ په یو ټویټ کې وویل چې هغه د شمالي کوریا په اړه د ولسمشر شي د مرستې ستاینه کوي. هغه زیاته کړه چې دې کار لا تر اوسه ګټه نه ده کړې خو پوهیږي چې چین هڅه کړې ده.
د کرکټ نړیوال شورا په لندن کې په غونډ کې دا اعلان وکړ چې افغانستان سره آیرلند ته هم د امتیاز ورکړې شو. په دې سره افغانستان یو لسم او آیرلند دولسم هیواد شو چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی شو. په دې حق له جعفر خان تاسو ته پوره معلومات درکوي.
یو پوښتنه چې کېده چې اوریدونکو سره مې هان سپ چې په کوم شرایطو یو ملک د دې شورا غړیتوب اخستل شي، یعنی لوغاړي باید کم ظرفیت لري په کوم شرایط باید پوره
شرایط خورا زیات دي، خو مهم شرایط دا دي چې باید اړوند هیواد د درې نه تر پنځو پورې په نړیوالو معیارونو باندې لوبغالی ولري چې افغانستان وایي دا کار کړی دی. کور دننه کرکټ دومره پرمختګ ولري چې نوې لوبغاړي تولید کړي. افغانستان دا کار کړی، راشد خان بیخي دوه کاله کېږي نړیوالو لوبو ته راووت او نړۍ حیران کړه. د دې ترڅنګ باید نور د نولس کلنو ټیم ولري، د الف ټیم ولري، اکاډمیانې ولري، کلبونه ولري چې افغانستان وایي دا کار مونږ کړی دی. همدغه راز په میدان کې ته دا وړتیا وښیي چې مونږ چې دا دعوه لرو دغه مو ظرفیت او دغه مړتیا ده چې افغانستان ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه، بنګلادیش ته ماتې ورکړه، زمبابوې ته ماتې ورکړه. دا د کرکټ نړیوال شورا د اوازې درجه هیوادونه وو. دا د میدان ور اخوا باید په قوي سټرکچر ولري، اداري جوړښت ولري، مالي برخه معلومه وي، د مطبوعاتو برخه د معلومه وي، د تجارت برخه د معلومه وي، د کرکټ د وادې برخه د معلومه وي چې افغانستان په دغه برخه کې هم پوره په جزئیاتو سره رپورټ ورکړی دی. د دې ترڅنګ د ښځو د ټیم لرل یو بل شرط وو.
دا ډېر مهم دی چې
افغانستان ورته خپل وزر وړاندې کړي چې موږ یو اسلامي هیواد یو، دتپاله هیواد یو. په اوسنیو شرایطو کې دا امکانات نشته چې موږ د ښځې ټیم دی ولرو، د ښځو ټیم دی ولرو. نو بنا ان د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان لپاره، افغانستان ته د اوس لپاره دا شرط پریښودو وایي چې آینده کې کېدای شي 15 کال وروسته حالت بدل شي او نجونې هم وغواړي کرکټ وکړي، نو بیا
هم چې یو ورځ دا زیرې
مو
شي. د افغانستان لپاره ګټه څه ده؟ ځکه په مطبوعاتو کې، په رسنیو کې سخت هاها جوړه ده.
ګټې خو دومره ډېرې دي چې حساب کوم کېدای شي تر 500 ورسیږي.
یعنی ټیم ته ګټه څه ده؟ مقصد دا د افغانستان لپاره خو د مجموع کې یو ویاړ دی.
د اوله ګټه دا ده چې افغانستان باندې بشپړ وړو هیوادونو سره د ټیسټ سیالۍ کوي، مخامخ به نړیوالو جامونو ته ځي، د غرابي پړاو ته بنځي، بودیجه به یې لسګونه میلیونو ډالرو ته اوچتېږي. د دې ترڅنګ د افغانستان په کور دننه به د کرکټ د پرمختګ لپاره ډېر امکانات برابرېږي او د کرکټ نړیوال شورا به له دې وروسته افغانستان یوازې نه پرېږدي. یعنې افغانستان له دې وروسته د اوله درجې هیواد دی.
یو لنډ ځواب کبلم راکړئ. دغه غړیتوب د کرکټ بورډ کارونه مسولیتونه څونه درنه
بيخي زیات بيخي زیات په دې معنی چې کاته دوه درې کاله به کرکټ نړیواله شورا ته ګوري چې موږ تاته دغه امتیاز درک ته دغه امتیاز څومره ثابت ک ته باید حد اقل د یو بش پرګړي هوا ته ماتي ورکړي تست درجه وکي او دغه کم شرایط چې دی وړاندې کړي چې موږ دا کال لرو باید دا په عمل کې ثابت کړي په دې معنی چې د کرکټ بورډ او د افغانستان د کرکټ د مین لوبډل د لوبغاړو مسؤلیت نور هم زیات شو یعنی باید لوبغاړي دینه ورسته په نړیوالو او معیارونو باندې د ټیسټ درجه په کچه باندې لوبي وکینه د دوی می درجه هیوادونو په کچه باندې
مننه جعفران چې سټډیو ته راغلې او د کرکټ بورډ د نوی بریا په اکلم چې د بشپړ غړیتوب به د لاس کې bale
bale
د افغانستان د بریا په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل او د غړیتوب ګټه څه و په کوم معیارونو باندې یو ټیم برابرۍ چې د غړیتوب تر لاسه کی مننه کور دی ودان
د وزیرستان د سیمې ماریا تورپیکای چې د سکواش د سپورت یو مشهور لوبغاړی ده وایي چې غواړي په نړۍ کې وزیرستان خلک د هغې په وجه وپیژني او نورې د ترګرو په وجه ونه پیژني مونږ د ماریا تورپیکای سره مرکه کړې ده چې تاسو ته دراورو
اصل کې خبره ده چې انیش په معاشره چې تاسو پاتې وي چې ژوندون چې کومې هغه ډېر دوت لکه لکه رائټ چیکینګ دی هغه جلګې په نسبت ډېر زیات دی
بالکل
او زه چې کله واړم یو خپل خالي دې مو دا غا سوچو چې نن سینو چې کله بار ولیدل جوړې لیدل خپل او یو دا مو ته دا پاتہ ولیدل چې دا کنه چې جلګې غو نه ناست ولونه او مو خپل جمعې چې کې مې اواز وځلې او وښتو نه پرې کړل بیا مو وې چې که څنګه مو ته جون کې جمعې وغوښتلې مشته نن ترکه مو ته دا انده زاوه شو چې په کنه ژوند کې غوښنه زم د ګیدر خوان دی
ها
او څه نه دا مو ته احساس وشو چې ژوند کې چې کوم دی فریډم از د ګیدر اته ژوند کې تا او مو الحمدلله وړي کولی نه هو شو وخت تر شو ډیر شو وخت نه تر کړای دی ژوند کې غوښنه او چې کله زه درته یوه د کله مو سوا شوري کو په شاور ته شروع کړلې د بل تمو ته لږ کیدا په تاوالې د چې ځمکې چې کې مې دي هغه لکه مو ته ډېر تکلیف وشو چې کله خلک ته دا په تاوالې د چې ځمکې یې دي بالکل ډېر مشکل شو د مو د پاره چې بار کله مو د پاره مشکل شو لې به کله هغه زودي مو سره نه وایي چې نو مخشه وا ځان کې نه غونډه چې کله څه زلو
په خپل کورنۍ کې خپل فامیل کې چې مشکلات درته جوړول اساسو د پلار په باره کې کوم غوړې دلی دي چې هغه ډیر زیات سپورټ کوي تاسو خو خپل خپلوانو کې خود درته چې مشکل نه جوړو چې نه اوس لوبي مکوا جنې خلک بسوي
مشته امو ولد څه چې کوم دی د زافې د تیس سال نکلی تا دفن لکه خپل ول نه سره تعلق نه دی نشته دی میش خپل ول پرش ول ام میش په والد سره می میز دی واجه پرش ول دا وی چې دا سوت چې کیم وو ا د خل عام خل کنه بل کې سم وو د دې ا می می چې کیم وو هغه او وستا بدا دوه نه سره کوم وو او خور می چې کیم وو هغه ون د سبق شوري تا ایسا خل کې دا او دا د کاری کور دی او کدا باندې وخت راځي کول وی او زیای په چکن می اده تو یو انا شجرا او ری مخشه یا د دې لپاره د کنا د هغه تو فوچینا چې کی می کانفټ چې کی می ا د ریجکټ او د و چې نه مو با سای چې کی می کا ځان کای وی کا ځرکای وی دا مونا په دې دی او دا یو کیس ما حق دی د تاسو خلک کنه خپل ځنی سره هغه تعلق ختم کړ خپل فاملی هغه د خلاف پر لکه یا تک چې کنه لکه اته وشتل را سره په باندې دا جوړ و سور او کنه وشتل کو شې و تا وکاو جلته او چې مونږ د منټل جلته او چې
بالکل
د تاسو حالات دی او می جو ولا څه می زه د خلک نه کوشش تر کړم حالانګه مش په ټرایبل علاقې شې مخاله مخ شې مش په اګه په یوه پوسو چې د میجر د اسمان خان ته لښکې دوبلی د نورت وزیرستان امیر هم شوشه مو ډېر وخت تیر کړ. بیا یو نظر تر وګللی بیا یو نظر نه بعد ورته ورته شاور تر وګللی میج مخ شه دلته له خپل ایش ول او الله خاطر نو کته میج په شاور تر څو چې زکه چې ټرایبل لکه چې استه ځای کنه الیش کی کنه منګای داسې کنه کلینه ملینه نه وي پشه. او چې بار روشه کله پښور ته روشه بیا ته رن ته هور کرے کریو هور کرے کنه ارته
او کنه بالکل
پچاري او په ټرایبل لکه شو مش په لایا
قدرمنو اوریدونکو تاسو امریکا غږشنه رادیونه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه دوانه برخه واوریدلې اوس د دری برخه همکاران سټوډیو ته راځي هغوی به تاسو ته خپلې خبرونې پیلوي موږ ستاسو نه اجازه غواړو که چېرته ستاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي نو زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې اوریدئ شئ